بله، با این رسیدیم به پایان این مجله خبری نیم ساعته و حالا اکرام الله اکرام همکارم آمده به استودیو با مطالب تازه
میربانید. سلامونه درنو اوریدونکو په کابل کې د سهار اته بجې شوې په یو بلې او سات خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ وسی اوري چې په غزنی کې د نن سهار موټر بم چاودنی په مرګ ژوبل کې زیاتواله راغله. تر دې دمه د وو تنو د وجل کېدو 200 ټپیانو کېدو راپورونه خبره شوې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات اوري. د غشان به واوري چې 13 ورځ ناوخته د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک شو چې لمخې خاغلی عبدالله د ملي مصالحې شورا رئیس ټاکل شوی او د غشان د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کېږي. دا نور مطالب لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه. نام د خبرونو سرټکی په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي عبدالله عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د چې اوسنۍ حکومت یې ملاتړ وکړي. او امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د نن سهار موټر بم چاودنی په تلفاتو کې زیاتواله راغله ده. د غزنی د ملکی شفخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې د چاودنی لزایا تر دې د مدوی روختون ته وتنه مړی او د غشان 200 ټپیان ورول شوی دي.
دا ټول نظامیان دي. دا ستاسو روختون ته ورول شوی دي.
دغه موټر بم چاودنه نن سهار شاوخوا 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی ثقافت مانی تصویر ماده ملي امنه د 2400 ځانګړو ځواکونو پر قتی شوې ده. دولتي چارواکو دروسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دا هم معلومه نه ده چې پیخه کې څوک لاس لري. په دې اړه به بشپړ جزئیات د خبرونې په اوږدو کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي عبدالله عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د چې اوسنۍ حکومت هم ملاتړ ترې وکړي. هغه دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې تر یوې اوږدې مودې وروسته یو سیاسي تړون ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله له رسېدو هرکلی کوي او د وخت چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې عزم جدي ونیول شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب ډاډ ښودلی چې بعد به د سولې د یو داسې بهیر په برخه کې د نوي افغان حکومت ملاتړ کوي چې بلاخره جګړه پای ومومي. پرون په ارګ باندې کې دوه سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوی عالي شورا مشر وټاکل شو او د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دی منلي چې د افغان پناهغښتونکو او کارګرو د وژنې او زورونې د پیښې په تړاو ورسپارل شوی و. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ګران هیواد په یو ویډیو پیغام کې وکړه.
د چیرونو په بهیر کې افغان کمیسارانو اسناد شواهد او مدارک خپلو ایرانی سیالانو ته وړاندې کړل خو متاسفانه د هغوی د تایید وړ ونه ګرځېدل. افغان حکومت به دا څېړنې د عدالت د تامین او په دې موخه چې د داسې حوادثو د تکرار مخه آینده کې ونیسي په ټول قوت سره ترسره کړي.
ګران هیواد ویلی چې ایران غواړي له ډیپلوماټیکو لارو دا قضیه تعقیب کړي. افغان چارواکي وایي ایرانی پولیساتو ځواکونو د غوی په 14 یعنی سباندې 2 وړاندې وسل ویخت افغان پناه غوښتونکو په وهلو او د ټوپک په زور د سین لاري بیرته افغانستان ته د وختولو لپاره اړ کړي وو. له دې ډلې 12 تنه وجل شوي ول اسلحه درک دي او ول نور ژغورل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې ویډیو پیغام کې ویل چې افغان حکومت د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یو یو نمبر ځمکه او یو لک افغانۍ ورکړي او همله یوب لو کسانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کړي او کاری موقع ورته برابر کړي ده. ازادي رادیو خبرونه اوري. د هم سو بهرني خبرونه. امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. امریکا وروسته له هغې د دې مرستې ژمنه وکړه چې په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر بیخي زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه ته ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کوي. د تنفس مصنوعي دستګاوي په کرونا وایرس هغه اخته ناروغانو ته لګول کیږي چې وضع یې خراب وي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د تنفس د مصنوعي دستګاوي په اکثرو هیوادونو کې نشته او د راپورونو په اساس ډاکټرانو له مجبورۍ دا دستګاوي له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیا کې په کورونا وایرس اخته خلکو شمیر 2,02,000 کسانو ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 2,200 کسان مړه شوي. روسیه تر امریکا وروسته په کورونا وایرس د اخته خلکو دویم لوړ شمیر لري خو د مړو په لحاظ لا په ټیټو درجو کې دی. او د ایران پارلمان له اسرایلی لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لری کړل. یک شنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون رئیس مشتبه زنور ویل چې د سیالیو د بندیز د لری کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړی و او دوی هم ومنله. مخکې له دې ایران خپل لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرایلی لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ شي. دې چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي وو. وروسته وار د ایران د جودو فدراسیون په دې خاطر چې لوبغاړو اسرایلی لوبغاړو سره سیالي ونکړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا لراتلونکو لوبو پاتې شول او غړیتوب یې تعلیق شو. خبرونه پای. زموږ غږ آزادی رادیو نو ری درنو اوریدونکو دا نور خبرونه زموږ پر ویب سایت هم لوستل او لیدل شي په تمه د آزادی رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنا مرګ ژوب لاړولې ده. د تر دې دمه د وو تنو د وژل کېدو او 240 ټپیانو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه جزئیات لرو. لسیمې بل راپور مو په د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله البته پخوانی اجرائی رئیس عبدالله ترمنز د یو سیاسي تړون د لاسلیک کېدو په اړه دی. په دې اړه د نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمهیزو هیوادونو دغه شان ګاونډیو هیوادونو دغه سیاسي توافق ستایلی دی. تیر ورځ دغه تړون لاسلیک شو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وویل
د افغانستان د ملي مصالحې د عادي شورا رئیس محترم ډاکټر سید عبدالله څخه مننه کوم. د هېواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي نظیم سمون سره هم غږیږو.
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دی او هیڅوک پرې راضي نه دی. ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د اجابه ولا د هیواد ملي ګټو د اجابه ولا.
نور مطالب هم لرو. هله دا ملتیا موکي مدام د خبرونی لومړی موضوع لکولاندې مو چویل نن سهار په غزنی کې موټر بم چاودنې درنه مرګ جوړ لا اړولې ده. دغه موټر بم چاودنه سهار نګدي 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار د ملي امنیت د 1400 زنګړو ځواکونو پر قتی باندې شوې ده. که څوم تر دې د مده دغه پیخي مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیسته خو د تلفاتو پړې ویل کیږي چې وطنه پکې وجل شوی او دغه شان 240 نور ټپیان دي. لسیمه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سلام دا اوس د ټلیفون په لیکه دي. تاثیر صاحب ستړي مو شي مهرباني په دې اړه نوي جزئیات څه دي؟ مهرباني مهرباني تاثیر صاحب زما غا کاوري مهرباني تاسو مستقیم وصل یاسي. مننه.
سلامونه ګران همکار اورشته. نن په غزنی کې نن سهار یو موټر بم چاودنې درنه موضوع راولې و. د غزنی ملکي شتخانې له چارواکو سره چې کلمه سهار خبرې وشوې هغه وویل د چاودنې له ځایه تر اوسه پورې د دوی روغتون ته د اوو تلو مړي او 15 ټپیان راوړل شوي دي چې ټول نظامیان دي. خو لږ شېبه وړاندې چې زما له هغې سره بیا خبرې وشوې هغې زیاته کړه چې په دغه شمېره کې زیاتوالی راغلی ده. دوی وایي اوو تنه وژل شوي دي او 240 تنه نور ټپیان دي. دغه موټر بم چاودنه نن سهار وختي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره غزنی ثقافت نه ته تیرمه د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو پرتیا سوي ده په دغه سیمه کې د اوسه درې نمبر ځانګړو ځواکونو یو بل کې هم موجود دی چې ډېر وخت غزنی ولایت کې عملیات بوخته وي او عملیات ترسره کوي خو کله چې د سیمې تکلم امنیتي ځواکونه د تللو اجازه را نه کړه او سیمه کلابند کړې ده خو کله چې ما د چاودنې له ځای څخه له نږدې اوسېدونکو سره خبرې وکړې هغې وایي چې تر چاودنې وروسته دلته جګړه شوې ده بیا وروسته چاودنه رامنځته شوې ده تر اوسه پورې کومې رسمي سرچینې هېڅکله پاس نه دي منلې د هغه دولتي یا نظامي چارواکو او نه تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغه چاودنې طرف پر غاړه اخیستې ده
تاثیر صاحب لومړني معلومات څه دي چې د چاودنې نویت څه شی دی سر لدی چې تاسو وویل چې موټر بم دی خو دا چې چارواکي په دې اړه څه نه وایي نو نویت څنګه معلومېدلی شي
د سې له سیمه خلکو سره چې کله ما خبرې وکړې دی چې زیر سیمه د سې چې دغه احموي څنګه ده احموي څنګه په ذریعہ باندې دغه چاودنې را
مخسرې ده ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو و موردل چې په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرجوب لاړولې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره د ټلیفون په لیکو په دې اړه معلومات را کول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
بیرته د کابل پر لور 13 ورځ په ارګ مانای کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز یو سیاسي تړون لاسلیک شو دغه تړون په اساس خاغلی عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوی تاسیس شوی علي شورا مشر وټاکل شو دغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو دغه هو کړه د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون باندې نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمهیزو هیوادونو دغه توافق سایل او هیله خوده لچې په مطبعه بین الافغانی خبرې پایله او حکومت ولی لاغښتل شي په دې اړه پام وکړئ د سیف الله ستانکزی راپور ته
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنز د سیاسي تړون له لاسلیک په نړیواله کچه تود هر کله یو شو د امریکا متحده ایالاتونو چې سیاسي تړون ته د نرسیدو لپاره آن له افغانستان سره د یو میلیارډ ډالر مرستو د کمولو غوښ کړی وو ورسته تحول ستایلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اشرف غنی او عبدالله ترمنز د تړون تر لاسلیک څو ساعت وروسته یک شمه په خپل ټوټر ولیکل چې خوشاله دی چې اشرف غنی او عبدالله د ټول شموله حکومت په اړه موافقه ته ورسېدل پومپیو وروسته عبد الله او اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی او لټړون د هرکلی ترڅنګ یادونه کړی چې سیاسي جوړجاړي ته رسیدو په سر په تلف شوی وخت متاسف دی هغه ویلي امریکا ته اوس هم له سیاسي لارې د کړکیچ حوارای لوبړیتوب لري او دواړه افغان مشران باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پایل په ملاتړ اقدام وکړي پومپیو رسله هغه چې د مارچ په ورستیو کې د اشرف غنی او عبدالله د جوړجاړي په هڅو کې پاتې راغی اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره سمدستي خپل یو میلیارډ ډالر مرستې د روان 2023 کال په مخه بندوي پومپیو دا ګواښ هم وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي مشران هوکړې ته ونه رسیږي ممکن امریکا په 2023 کال کې هم د مرستې بندي کړي په افغانستان کې سیاسي کړکیچ رسله هغه او چې ورسېد چې د 1990 کال د دلوي په 19مه د ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ عبدالله په هماغه ورځ دغه نتیجه رد کړه او ویل چې په خپل ټول شموله حکومت تشکیلوي هماغه سی وشول ځکه په کوم ورځ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د لوړی مراسم تر سره کړل ورسره جوخت په سپیدار مانی کې عبدالله د ټول شموله حکومت د جمهور رئیس په توګه لوړ وکړه په امریکا سربیره ناتو ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنې هم په دې ټینګار درلود چې افغان مشران دې سره جوړ شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې وکولای شي دغه هیواد د سولې او سیاسي راتلونکي تضمین وکړي بل اخر له شاوخوا دریو میاشتو پر لپسې مذاکراتو نړیوالو فشارونو او موجوده ننګونو ورسته اشرف غنی او عبدالله د پرون جوړجاړي ته ورسېدل دغه تړون په اساس عبدالله د نوې تاسیس شوې ملي مصالحې عالی شورا مشر دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټولې اړوند چارې رهبری کوي او د دې پروسې د پرمخبیولو لپاره بدن نړیوالو مرستو جلب او د دې پروسې د کامیابی لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع د غونډولو مسؤلیت ورپغاره دی په دې سربیره د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته په کابینه کې سهم ورکول کیږي او هم یې سیاسي متحد جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه منظور شوی افغان ولسمشر اشرف غنی دغه تړون تر لاسلیک وروسته پرون خوښي وښوده چې دای او عبدالله د بهرنیو له مزګرتو پرته سیاسي توافق ته ورسېدل
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی می توانیم به طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم. در افغانستان دی ملی مصالحه د عالی شورا رئیس محترم دکتر سپ عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعود ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې دا هوکړه به سولې ته لار هواره کړي او حکومتولي به ښه کړي.
امیدوار سم کې دری فرصتی که آمده
هیله من یم بدی فرصت که چرا میسته شوی تیر و تجربه تا پا پام او خیراتون که تا پکتو ده دی حکر لیگ ده عملی که دو لپاره حسی وکرو او دا افغانستان ده خلکو بخیر ده او دا افغانستان ده خلکو ملاتر لهر نظام نه مهمه ده او هیله منیو چه دا حکر لیگ سولی تدرسی دو لپاره مگنیگ دی کریم
توافق ما را نزدیکتر بسازه.
اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي رقابت مخینه لري. دوی یو وار په 2014 کال کې میاشتو میاشتو کړکی چورسته د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ او دا د تر شاوخوا دریو میاشتنو لانجو وروسته تازه یو بل نوی سیاسي تړون وکړ. د دوی له تازه تړون نه په امریکا سربیره ملګرو ملتونو، ناټو سازمان او د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي د دغه تړون په مټ به غني او عبدالله خپل سیاسي مخالفتونه هوار او د موجوده ننګونو د له منځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. د ملګرو ملتونو استازولۍ هیله ښولې چې د همکارۍ روحیه دوام وکړي او افغان مشران وکولی شي د بین الافغاني خبرو د پیل په لور ګام پورته کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي له دې چې افغان سیاسي مشرانو خپل مخالفتونه یو خوا پرېښودل او ټول شموله حکومت جوړوي د یې هرکلی کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اوربند په تأمین ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې تاوتریخوالی کم او په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هند چې په سیمه کې د افغانستان یو نږدې ملګری او مرستندوی دی په کابل کې له پرونی سیاسي توافق هرکلی کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله ښولې چې په افغانستان کې دا سیاسي تړون او د ملي مصالحې د عالي شورا په تأسیس سره یوې دایمي سولې ته د رسېدو او د ثبات د راوستلو په هدف هڅې نوي شي. خو تر ټولو مهمه د افغانستان د جګړې او ښایي هم سولې اصلي لوری طالبان د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي توافق په اړه څه وایي؟ د طالبانو ډله د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه د افغانستان د لانجې حل نه بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره اضافه کړه.
په کابل کې چې څه وسول دا مخکې هم تکرار شوی، خو دا د افغانستان د مسلې حل نه دی او نه ولسی ملاتړ لري. افغانستان وی دایمي سولې ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکن ده چې د دوه توافقنامه په کامل ډول تطبیق شي.
امریکا د 2020 کال د فبروري په 19مه له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوها کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس افغانستان د طالبانو 15000 بندیان خوشی کوي او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان آزادوي. په دې سربېره دا ډله له تراګرو سره د اړیکو پرې کولو ترجمه خودل شوی او هم ویلي چې تاوتریخوالی به کموي. په عمل کې که څه هم د بندیانو د خلاصون پروسه یو څه مخته تللی، خو د بین الافغاني خبرو پیل، د ترهګریزو بریدونو د بندیدو او د تاوتریخوالي د کمښت هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
و موردل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز 13 ورځ لاسلیک شوی تړون د امریکا په ګډون نړیوالو معتبر سازمانونو او سیمایزو هیوادونو استایل دی. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د موافقه چې پر اساس عبدالله عبدالله د مصالحې شورا رئیس ټاکل شوی د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. دواړو خواوو په موافقه کې د واک ویش تر څنګ د ولسوالۍ شوراګانو خاروالیو د انتخاباتو په شان ځینې اجمنی هم کړي دي. دا اجمنی څومره عملی دي؟ اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو لښنون کې نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي ځینې وایي دا موافقه چې سیاسي اختلافات پای ته رسوي د سولې خبرو ته لاره هواروي، ځکه چې د سولې خبرو ته د افغانستان د اوسني نظام په منځ کې یو اجماع ته اړتیا وه. له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دي او هیڅوک پرې راضي نه دي. اوس هم ډیر افغانان په دې باندې غوسه دي چې ولې داسې یو توافق وشو، ځکه چې انتخابات شوي او انتخابات یو ګټونکی لري، ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابوله د هیواد ملي ګټو د ایجابوله چې باید دغه بنبست پای ته ورسیږي، ځکه هم په بهر کې او هم د هیواد بهر په دواړو ډلو باندې فشارونه او چې زر تر زر یې موافقې ته ورسیږي. حتی موږ د دې شاهد چې دغه بنبست له وجې افغانستان یو میلیارډ ډالر مرسته هم له لاسه ورکړه. همدارنګه نور مرسته کوونکو هیوادونه هم ګواښ کړی که چیرې دواړه ټیمونه توافق ته ونه رسیږي نو دوی به له افغانستان سره په خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. له بلې خوا د سولې پروسه هم باید متحرکه شي او د دې لپاره اړتیا وه چې داسې توافق شوی وای.
د موافقه پر اساس یو اربیا واک ویشل شوی دی او دا پر اساس حل کړي چې دواړه خواوې د ګڼو نور افغانانو په شان د ملي یووالي حکومت تجربه نابریالی بولی. څه فکر کوئ چې آیا افغانستان یو اربیا د ملي یووالي حکومت تجربه تکراروي؟
بله، د دې توافق په اساس باندې حکومتي څوکۍ ویشل شوې دي، ولې د ملي وحدت لوکمه سره به د دې تفاوت دا وي چې دا ځل به د واک په محور کې یو کس قرار لري. تیر ځل خو داسې و چې کله به رئیس جمهور پرېکړه کوله نو اجرایي رئیس به خامخا مخالفت کوو، یا دا چې اجرایي رئیس به کوم څه کول نو رئیس جمهور به مخالفت کوو. خو دا ځل به یوازې رئیس جمهور پرېکړې کوي او اجرایي رئیس به په ځینو مواردو کې یوازې د مشورې تر حده پورې واک لري. دقیقا دا سړی څه نشي ویلی چې د دې حکومت راتلونکی به څنګه وي، ولې دا ځل د حکومت منتخب حکومت ده او کوم داسې خاص ټایټل هم نه لري کوی چې د ملي وحدت حکومت یا توافقي حکومت یا مشارکتي حکومت. یوازې یوې ډلې ته په حکومت کې سهم ورکړل شوی ده او خپله ډاکټر صاحب عبدالله ته د مصالحې عالی شورا مشري ورکړل شوی ده چې دغه شورا به هم د رئیس جمهور تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي.
په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د شاروالو یا ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په شان یو شمېر ژمنې په دې موافقه کې شوې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ البته دې ته په پام چې د ملي یووالي د حکومت په موافقه کې هم دې ته ورته ژمنې شوې وي.
په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات کدا سی وی چې لکه تیر ځل د ملي وحدت په حکومت کې دواړو ډلو خپل کسان را وصل کمیسون ته او کمشنران او ټاکل، زه فکر کوم دا ناکامه تجربه ده. او کدا سی چې په اساسي ډول په دې سیستم باندې سره کتنه کیږي او هغه بالله باور د خلکو په بیا هي کیږي نو دا خده. پات شو د خروالي او لسوالي شوراګانو ټاکنې دا هم زه فکر کوم اوسنوي نازک شرایط ته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خنه ده، دغه انتخابات به ممکن نوی، ځکه چې تیر کال هم د همدې انتخاباتو لپاره حکومت تصمیم نیولای ولی بریالی نشو پکې. نو د دې توافق ځینې مواد چې دی هغه په وخت پورې تړلي مسایل دي چې وخت به ځواب ورکړي او به ګورو چې څه کې.
د سیاسي چارو شنون کې نظیم سمونو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړي په هوکړه باندې خپل نظر شریکول عصمت څاروان سره. اوس به ورزو د کابل ښار کې په خلکو باندې د دغه سیاسي تړون تاثیرات څه دي، په ښار کې حالات څنګه دي؟ زموږ همکار اجمل تورمان را سره هم دا اوس د ټلیفون په لیکه دی، د کابل ښار کې ګرځېدلې او د ورته اوس د ښار د حالاتو په اړه باندې وایي. تورمان صاحب ستړي مشي، راته وایي چې حالات په عمومي توګه په کابل ښار کې څنګه دي؟
بلې مننه اکرام صاحب. کابل ښار فضانه آرام ده، یو خو د ګرځبندیز له امله هم ځکه چې دا څو ورځو کې کرونا وایروس خپرېدلې چې ډېر شوي ده ګرځبندیز دغه دوه ورځو کې شدید شوی دی، نو ځکه هم نن آرام ښکاري. و په ټوله کې د سیاسي هوکړې په اړه باندې ما له څو کسو خبرې وکړې، اړینه وه چې ما دوی په ژوندۍ بڼه تاسو سره غږولي او په هغه سپارښتنې روغتیایي چې فاصله باید مراعت شي او دغه شان ومې نه غوښتل چې تلیفون د دوی په واک کې ورکړم. نو د دوی سره چې ما خبرې وکړلې، دوی یو څو کسو راته وویل چې دغه سیاسي وګړلیک نه خوشاله دي. خوشاله ځکه دي چې دغه سیاسي بحران چې کوم رامنځته شوی او دغه ستونزه به حل شي او څه به سبغه امنیتي ستونزې را مسایل چې را پیښې ول دا به حل شي او وزارتونو ته به لا خل کسان وپیژندل شي، کابینه به منظم شي. له دې امله خوشاله ول. خو ځینې نور سره چې بیا ما خبرې وکړې، هغوی یو ډول ویره درلودله، هغه ځای لپاره چې هغه د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار نشي او یو ځل بیا مثلا د دواړو لوري ترمنځ مخالفتونه نه وي. او دوی وویل چې مثلا په دغه د کلونو دوره چې وه تقریبا تمه د دوی ډېره وه چې ډېر کلونه به ترسره شي، ولې دغه سیاسي هوکړې ترمنځ چې شوې وه او کوم مخالفتونه چې د دواړو مشرانو ترمنځ موجود ول هغه ډول پرمختګونه ترسره نه شول. نو په ټوله کې مختلف نظرونه موجود دي د خلکو ترمنځ، ولې ډېری بیا هم د دې عمله خوشحاله دي چې دغه سیاسي وکړه به د روان سیاسي بحران ختم کړي او د سول لپاره چې دا یو مثال هر شو شورا جوړ شو یو خپل عبد الله به مشرکی د سویل کیږي دوی چې باور د خلکو دا دی چې د سول لپاره به ډیر کار وشي. نو څنګه دلته افغانستان جنگ ځپلې او هیواد دی او ځانګړي ډول پلازمېنه کابل په داسورس کې د سخت بریدونو د شتبرچی سیمه کې بریډ تر سره شو، نو ځکه خلک خوشاله دي چې وصول راشي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو زموږ همکار اجمل تورمانو چې د کابل خار احوال راکو. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو تر ډیره د امدغه سیاسي هوکړې پاړه لیکنې او تفصیلي خبرې کړي. د ورسپانو ته نجی صاحب یې کتنه کړي.
ویسا خپلواکي ورسپانې خپل اثر مقاله داسې پیل کړي: د غنی او عبد الله ترمنز د سیاسي هوکړې لاسلیک سره لا هم سو اساسي ستونزې پر ځای پاتې دي. لومړی دا چې د غنی او عبد الله په هوکړه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې هم تایید شوي او هم رد شوي، یعنی په دې معنا چې په صراحت د هغو د پایلو په باب څه نه دي ویل شوي چې د دې هوکړې په اساس د حکومت پر چوکاټ د عبد الله ورشریکېدل په دې معنا دي چې غنی د ولسمشر په توګه منلی او د انتخاباتو پایله مشروعیت لري. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که د توافق له مخې له خپل انتخاباتي ټیکټ پرته چې ولسمشر غنی خپل سیاسي سیال ته د دوهم مقام پروتوکول مني، دا په خپل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د نه منلو په معنا دی. او د عبدالله لوری به د پخوا په څیر د لانجو پر مهال دا استدلال خامخا کوي چې د اشرف غنی حکومت د یو سیاسي تفاهم زیږنده دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي تر دې وروسته که اشرف غنی د قانوني ولسمشر په توګه د سولې مخالفت کوي، دا طبیعي ده چې عبدالله به د سولې په پروسه کې د غنی پر خلاف ډیر فعال شي، او که د بهرنیانو ملاتړ ورسره وي بیا به د تیر دوه سره حکومت وضعیت تکرار شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته بیا د لوبې ډګر بشپړ بهرنیانو ته پاتې کیږي چې په خپلو کې د وړکیو امتیازاتو پر سر سره لاس او ګریوان کړي، او نور ولس به د طالب داعش او حکومت او بهرنیانو د جګړو پور کې سوځي. هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی: د چارو سمول او تلپاتې سولې لپاره سیاسي هوکړه. وړاندې راغلي دا سیاسي هوکړه له سباندې دوه میاشتې جنجال وروسته د سیاسینو او جهادي مشرانو په منځګړیتوب او د نړیوالې ټولنې په بیا بیا ټینګار سره ترسره شوې ده. دغه دولتي ورسپانې لیکلي که څه هم یو شمېر کسانو دا ځل له ولسمشر غنی څخه د هیڅ ډول معاملې تمه نه کوله، خو دا معامله که څه هم قانوني ستونزې لري مګر نن د مهمې اړتیا له مخې شوې ده، ځکه هیواد په سخت حالت کې دی او د خمنې کړۍ د امنیتي او نورو ستونزو تر څنګ د سیاسي کړکېچ لپاره هم په ټول وس هلې ځلې کولې. په سرمقاله کې راغلي د دې معاملې په هوکړه کې د سولې لپاره د مصالحې شورا رامنځته شوې ده، که څه هم دا په اساسي قانون کې نشته، خو له طالبانو سره د سولې مسله ډیره مهمه ده او په وینا یې دغه اهمیت ته په کتو سره غوره اقدام دی. بل د ډیرو سیاسي کړیو او دغه راز د افغانستان سوله غوښتونکو ډلو د دې شورا غوښتنې پر بنسټ داسې اقدام شوی چې په باور یې دا که هر څه وي له سیاسي هغه بحران څخه غوره اقدام دی چې په پلازمینه کابل کې دی په سو مترۍ کې دوه ولسمشران وي. په سرمقاله کې ټینګار شوی دلته داسې سیاسي هوکړه نه ده شوی چې د ولس ارادې پکې تر پښو لاندې شي. ولسمشر چې د رایو پر بنسټ ټاکل شوی خپل ولسمشر دی، او تر ټولو غوره دا بلل شوی چې په اوسني حالت کې واحد حکومت د سولې راوستو او د جګړې د ختمولو لپاره تصمیم ونیسي.
او سامنے والے والو رسپانو ته سرور کار کوي چې د افغانستان په اړه اتصخ پاره کړي اسمت ساروان دا رسپانې لوستي.
غنو لویدیزو رسنیو او رسپانو د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز د سیاسي جوړجاړي په اړه لیکنه خبري کړې دي. واشنگتن پوسټ دا موافقه د شاغلیو غنی او عبدالله ترمنز واکويش بللې ده. د ډیرو لویدیزو خبرونو په باور دا موافقه په داسې وخت کې شوې چې افغانستان له یو ډول سختو ستونزو سره مخامخ دی. له یوې خوا کرونا وایرس خپریږي، له بلې خوا په بیرحمانه حملو کې افغانان وشل کیږي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د سیاسي موافقې په نتیجه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په ورکولو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سردی کېده د افغانستان د واک پر سر معامله هغه چاته لوړ پوځي مقام ورکوي چې د خپلو سیالانو پر شکنجه تورن دی. ورسپانی د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز د واکویش یادونه کړي او لیکلي دي چې په دې معامله کې لانجمنه مسئله دا ده چې پخوانی مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ته د هیواد د وسلوالو ځواکونو معاشالي او په حکومت کې لوړه دنده ورکول کیږي. ګارډین وای دا جوړ جاړی پر افغان سیاستوالو د امریکا له سخت فشار وروسته شوی دی څو نوی حکومت جوړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له لوري د سیاسي اختلافاتو د نه هوارولو له کبله د 1 میلیارد ډالره مرستې د کمیدا یادونه هم کړې ده.